افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. د نیاکشن بده د تلیا میزان لومړی نیټه د سپتمبر 28مه د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د وږي اسمبلۍ پر 16مه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سهشنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي په تیر یو کال کې د 30 کوچنیو او 14 لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکې سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه 1-4 د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډېرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تیرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زنداني عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره 2 جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوډ کاندیدی کامیلا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوډ کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. خوست کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې پرونی وسلوالې نښتې دوی ته زیانونه اړولې.
ډېر په تکلیف دي او خپلې ځای نه روغلي، ځنه په خپلونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولی دي. نو موږ ته غوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه پارولي. کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حال هم راپور خپرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه شي، فری محصول شي، او چمپل چې دی تروپای لوړ شي. عمومي مشکل په تروپای دی.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاسو ورزو د راپورونو برخه ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفهیي ډول تر تیرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغولې دي، وه مرمۍ روغولې دي، په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نرای میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثر روغولې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرین روغولې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځای نه روغولې، زنه په خپلونې کاره پرته یې زنه خیمې لګولې دي. نو موږ ته غوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
د ګربز او بل اوسیدونکو صدیق الله وایي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولی دي. د هغه په خبره
هغه شپه باندې چې کوم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیرې د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیرو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نو ماشومان او بل شپوه.
صدیق الله وایي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونو ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپله د کشمشو ډکه لارۍ په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د وختو په تمه درولې ده.
کشمش دي چې څلور پنځه ورځې کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه څلوېښت لکه دېرش لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشرانو نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبر د خبر لاره حل کې نه د جګړې لاره.
نجیب الله شینواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ هغه تورخام ګټم مطلب کوز ستونزې دي په پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډا کې دلته اوس د ګټ کې جنگ شو دی. پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیواجی چاغد د جنگونه غون راوتختي دلته راغلو دلته اوس د جنگ را د جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي د پیازو لارې دي د ټماټرو غدي چې څومره مال د انګورو غدي بادرنګ دي دا ټوله مکمل لاړ څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي.
بل پلونند خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه پخپري شوي لامبي کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللې او هلته طالب دفاعي ځواکونو تاړینې سپارښتنه کړې دي. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د تیرې پنځم په پښپانه خته پیل شو چې دواړو خواو ته مرګ شو بل وړواله. د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې لدرنو وسلو کار اخیستل شوی. د نوړی ځل نه دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپټمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور دوړندې کولو پرمحل کړي وا.
د افغانستان په دوو غونډیو هیوادونو کې ملي سرود د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دوو هیوادونو خبرګونونه پارولې. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرود د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال د عمل غندلې دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بلې ملي سرود دی او بلې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
د ډیر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هازه په ډېر بدمرمیږي. د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل حق نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دي چې تاسو به د احترام ډېر متقابل وي. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19 د ایران ملي سرود ته نه و درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر وره هزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیکو اصول سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوي په دکي اوریدل هم شامل چلیږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خپرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه سي. اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت باندې کارخانې راوځي چې کارخانه وځي چې ضرورت کې سمبالانه د کار باندې
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید څه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزان سي، فری محصول سي او چمپل چې دي تر پایل وړي سي. عمومي مشکل د ترفیه دي. ترفیه چې د چمپل ډیره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامول. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلی په لاس تمامو د دې د راځي دلی په اتو کې وجود د دې ټول شی چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ شي، بیا چې سپاک ماشين ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشين ته، هلته بیا په ډایی کې سره یو ځای کېږي. د ډایی سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایی بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته وځو جوړو. د چمپل د لیمو په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. د موږ خپل افغانستان تولید دي، ششې دي، ارزان شي دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی استري کارخانه لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دی داخل سوی. دا خام مواد اکثر چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمدا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هارس سره وګوري. زلینسکی هله شولې چې د امریکا له پخوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډونالد ترامپ سره هم وګوري. دا هم په ډیره تفصیل
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وايي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکرين د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تملري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو له نوماند ډونالد ترامپ سره هم ګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې خغلی زلینسکی امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلې په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په شپږم نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هیرس سره هم وګوري. زلینسکی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په شپږمه او اوومه به د ښاغلي ترامپ سره وګوري خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو لخوا ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هیرس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکی د اګست میاشتې په اروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړې کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن د هغې له مرستیالې کاملا هیرس او له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکی او پخواني ولسمشر ترامپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وي. زلینسکی له ترامپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکی په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بې پیلوټ الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو د ایداګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې دریو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د واټونو پر سر د خړو پیر او پلور زیات شوی. دوی وای دې کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاتې کړې دي.
د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شهر کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومانی شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټون ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو دا پکیج چې دغه سره ډیر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډیر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راس دا چری پاکی روزانه د میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښېږ دی نور ګرد خلک به راچټه ځو باندې ورته کښېنی دا جس ډیر مریضې پېښې ډیر دغه دا بخې چټل زایده د پراټیش پکېږي.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي. ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډاک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکی دی، وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوی دی.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدې چې یو خبرې ځان کیږي، بل د دې رقم رنگ ورسره ګډي دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخرې تاوان تکې راشه د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې راټي تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخی، نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي، منظمې جامې ورته واغوندي، کوم لوښ چې دی هغه پراټي چې پخشته ځکه دا باید پاکې. تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده ورڅخه ځکه زړه غوړي چې انسان تبا تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټي پلوري، د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبورۍ څخه کوي. نموري ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي، خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا غو ستونزه ستا د ډیر جوړ ستونزه چې دا ستا خو هغه د فارم د پراتو د کرایې او د شند د ستا په واري کې چې مقصد د دور څخه وځو. شروالي والا چې راځي موږ دا غو ځکي څخه دوی نه مقصد د خپل موقعیت بدلو بل ځای ته جو داسې نه کوو چې مقصد شروالي والا د تجربه په کې او موږ هم د خپل کار کوو، موږ خپل موقعیت چینج کوو مقصد بل ځای ته.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراکی دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون په خوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت ازادي راډیو ته وویل
په لاباندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
او سم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 200 کیلومترو ډیره لار وهلې وه، له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا شوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلی پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګل ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلي کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلې کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روزویلې ته په موټر کې ورغله، خپل پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
اسما بیخی زړه ته لوېدلی چې دا سفر دې پخپله کړی، خپړې سولیدلی دي. 40% وزن کم شوی، د نه خوړو له امله یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غم یې وخوري.
انګویانو
زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ